سهار 8 بجې او د ازادي رادیو د لمړي یو ساعت خبرونه د خبرې د وخت سو په راپورونه کې اورئ چې د جرمني استخباراتو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندیښنه شولې ده. د سیمې او نړۍ په اړه هم راپورونه او مطالب لرو، خو محمد قاسم سولمل خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلامونه مخکلی کوم دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. یو امریکایي چارواکی ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیر په وژل کېدو سره د 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل سوز امریکایي سرتیرو شمیر 2000 کسانو ته ورسید. د ننګرهار والی پاکستان خبرداري ورکړې چې که د دې ولایت پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه وکړي نو ځوابي برید بور باندې وکړي. او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې د عراق په ځینو ښارونو کې په تازه بمی حملو کې 20 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. دا هم د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکی ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په وژل کېدو سره په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیره 2000 سرتیرو ته ورسېده. روسي دوه امریکایان چې یوې سرتیره یو بل قراردادي شودل سوی په میدان وردګ ولایت کې هغه وخت وژل سول چې د افغان ملي اردو له سرتیرو سره په ډزو واوښتل. په دې نشته کې درې افغان سرتیری هم وژل سوي دي. که څه هم د پیښې د علت په اړه بېلابېلې څرګندونې سوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت او د ایساف یو شمېر چارواکو دا پیښه د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ د ناسم پوهاوي له کبله بللې ده. په روان کال کې په هغه بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنۍ سرتیرو سوي، لږ تر لږه 250 بهرني سرتیر وژل سوي دي. د ننګرهار والی وایي که پاکستان د دې ولایت پر ختیځو ولسوالیو راکټي بریدونه وکړي، د افغانستان له عکس العمل سره به مخامخ سي. ګلاغه شیرزی پرون د سرحدي موضوعاتو په باب په جوړې سوې غونډه کې ویل، که چیرې د دې ولایت پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې برید کېږي، افغان ځواکونه به متقابل برید وکړي. د ننګرهار والی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت د سرحدي ولسوالۍ قومي مشران شکایت کوي چې د پاکستان له خاورې ورباندې راکټي بریدونه کېږي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې د ننګرهار د ګاونډ کونړ پر سرحدي ولسوالیو دغه بریدونه روان دي. تېره شپه ناوخته د جلال آباد په ښار کې یو 14 دوه تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي دغه 14 د عیدګاه مسجد مخې ته د ټایرونو په یو دوکان کې وسوه. نوموړی وایي له وړاندې نه په یو ټایر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وه، چې د چاودنې له امله یو موټر ویجاړ او دوه تنه ملکي وګړي پکښې ټپیان سوي وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د سیمې نړۍ څخه راپورونه وایي. د عراق په ځینو ښارونو او ښارګوټو کې په بمی حملو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د پرونۍ بریدونو زیات هدف شیعه مسلمانان یا هم امنیتي چارواکي وه. زیات بریدونه په بغداد او شاوخوا سیمو کې سوي دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال تاجي سیمه کې سوی چې په جلا جلا ډول درې موټر بم چاودنې وسوي او لږ تر لږه 8 کسان هم ووژل. چا د دغه بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو په عراق کې موټر بم چاودنې معمولا د القاعده سنی سخت دریځې ډلې لخوا کېږي. راپورونه وایي یوې سخت دریځې ډلې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي یو ویډیو خپره کړې او پکښې ویلی دی چې 15 یمني پوځي افسران چې د 13 میاشتني پاڅون د کرارولو لپاره لیږل سوي وه نیولی دی. دغه ویډیو د النصره جپې لخوا په یوې جهادي پاڼه کې خپره سوې چې په ملکي جامو کې 15 کسان پکښې ښکاري او د یمن له حکومت څخه غواړي چې د بشر الاسد د رژیم له ملاتړه لاس واخلي. په ویډیو کې د یمني پوځ د 15 کسانو پیژند کارتونه هم ښودل سوي. دوی ویلي چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې وظیفه ترسره کوله. دغه ښار د دولت پلوه ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د جګړې کلیدي مرکز دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیواله اداره یا WFP وایي په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوړو او تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د یمن د نفوس نږدې نیمایي برخه هره شپه په لوږه بیده کېږي. دا اداره وایي دغه عربي هیواد چې اړ دی خپل د اړتیا وړ ډېر خوراکي مواد له نورو هیوادونو وارد کړي، د ماشومانو د خوارځواکۍ له درکه د نړۍ په کچه درېیم ځای لري. په یمن کې له تیر کال راهیسې چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د واک پر ضد مظاهرې پیل سوي، حالات ستونزمن دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې ویاند بیر کیم پرون ویل په دې هیواد کې 10 میلیونه خلک هره شپه په لوږه ویده کېږي. دا هیواد 25 میلیونه نفوس لري. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون ویل چې په هیواد کې د پوځي کودتاګانو دوره تیره سوې او ترکیه د محل د نور اسلامي هیوادونو لپاره یوه نمونه ده. اردوغان د څرګندونې د واکمن عدالت او ترقی ګوند په لوی غونډه کې وکړې. سږکال په ترکیه کې د عدالت او ترقی د ګوند د واک لسمه کلیزه ده چې په بهیر کې ترکیه له اقتصادي پلوه ښه وده وکړه او د سیمې په کچه راپورته سو. د عدالت او ترقی ګوند چې اسلامي ریښې لري د ترکیه سیکولر سیستم یې وساته، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د پوځي کودتاو مخه ونیوله. د ترکیه سیکولر پوځ د 1968 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې درې پوځي کودتاوې کړي او په 1990 کال کې په ترکیه کې یو اسلامي حکومت په زوره ړنګ کړ. په غونډه کې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د مصر ولسمشر محمد مرسی چې میلمه و، د سوریه پر ولسمشر بشار الاسد سخت انتقادونه وکړل او د نوموړي له مخالفانو سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. رجب طیب اردوغان د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ له کبله پر ایران، روسیې او چین هم انتقاد وکړ.
بیز کاردشلیمزین گرهنی یپوجاز،
موږ به له خپلو سریرونو سره هماسې چلند کوو چې موږ ته پکار دی، خو دلته باید موږ په روسیې، چین او ایران غږ وکړو چې لطفا د خپل چلند باندې بیا کتنه وکړي. تاریخ به هیڅکله ظالمانه ونه بخښي.
د مصر ولسمشر محمد مرسی هم ژمنه وکړه چې د مستبد رژیم تر پای ته رسیدو پورې به د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ وکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د ګرجستان خلک نن د نوي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. د ولسمشر میخایل ساکاشویلی متحد ملي غورځنګ چې د محل د پارلمان په 1500 سیټونو کې 80% ونډه لري، پر پارلمان د کنټرول لپاره د مهم سوداګر او سیاستوال بیتزینا ایوانش ویلی له ګوند سره سیالي کوي. ولسمشر ساکاشویلی دغه انتخابات مهم وبلل. د داسې وویل
خوال ځلیان نشتوانی اپوکالوري ساکتخي چقدبه
دوی د دوشنبه پر ورځ به د یوې مهمې او سختې پوښتنې په اړه پرېکړه وسي. موږ کوم بل نه، یوازې خپل هیواد غواړو. مخالفانو ولسمشر تورن کړی چې هڅه کوي قدرت یوازې په ځان پورې منحصر کړي او پر دې انتقاد کړی چې نږدې 4.5 میلیونه نفوس لرونکی ګرجستان په 2008 کال کې له روسیې سره په سختې جګړې واړوه. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. نن د شنبه ده، د تلیا میزان 10 اکتوبر اوله. د جرمني استخباراتو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودله. په کابل کې یو علمي او اسلامي مرکز وایي د افغان جګړې د ختمولو لپاره مټي رانغاړي.
کم جنگ چې ته حاکم جنگ دی، دا هغه تقدس چې خلق ورته قانې دي، هغه تقدس اوس نه لري. نو په دې باندې به د امت علما په یو اسلامي هېوادونو کې خبره کوي.
د ننګرهار والی د پاکستان په وړاندې د برید خبرداری ورکړ. د ښځو چارو وزارت وایي د قضایه او د حل غیر رسمي سیستم د دې سبب شوی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې سي. بلخوا په پکتیا کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله په تیرو شپږ میاشتو کې 12 ښځې مړې سوي.
په دې وروستیو کې یو څو درې پېښې داسې وسولې، لکه احمد آباد کې په سید کرم کې چې ښځې د کورونو د خوانه په دوی باندې ډېر زیات خشونت سوی او د مرګ سبب ګرځېدلې دي.
د نورو مطالبو تر څنګ د ژوند رنګونه هم درته لرو.
باغ بابر خو فضا خو ډیره ښایسته فضا ده، ډیر ښایسته جوړ شوی، سړی راشي ډیر ښه د آرامش احساس کوي. او د چهارشنبه په ورځ خاصتا دا د فامیلونو لپاره اختصاص ورکړل شوی ده.
په کوټه کې د یوې ادبي غونډې په اړه هم راپور لرو.
موږ د دې منو سي کرښې په دواړو غاړو باندې کلم دانه دی ویلې نه مې کله د لیکوال د رانږدې کولو هڅه کړې ده.
د ترکیه صدر اعظم پرون ویل چې واکمن ګوند د نور اسلامي نړۍ لپاره یو ښه مثال دی. د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. په داسل کې چې په افغانستان کې د تروریزم خلاف له روانې جګړې یو لس کاله تیریږي، د جرمني استخباراتي ادارې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه ښولې ده او اټکل کوي چې په دې هیواد کې به پر بهرنیو سرتیرو بریدونه نور هم زیات سي. په دې اړه یو راپور د جرمني شپیګل مجلې خپور کړی چې مهمه برخې له اجمل ان څخه اوري.
په هغه څېړنه کې چې د جرمني شپیګل مجلې د یکشنبه په ورځ خپره کړې، د جرمني د استخباراتو په حواله په افغانستان کې د ثبات د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودل شوې. دا راپور چې سرلیکې دی تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د حالاتو اټکل پکې د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله ویل شوی. امنیتي وضعیت به ترنګلی شي او همدارنګه د دې تمه هم شته چې پر بهرنیو ځواکونو به په روانو بریدونو کې زیاتوالی راشي. د فرانسې خبری اژانس د جرمني د استخباراتو یا بی ان ډی د دې تحلیل په حواله وایي چې د افغانستان څخه تر 2014 میلادي کال پورې د پلان شوي وطن سره سم چې جګړیز بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووزي، بیا به هم په دې هیواد کې د 15 بهرنیو سرتیرو پاتې کیدل ضروري وي چې ډیر به یې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره وي. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرني سرتیري به په ځینو مواردو کې اړ وي چې د محاربوي سرتیرو په توګه ماموریت ترسره کړي او اړ به وي چې د تروریزم سره د جګړې لپاره د ځانګړو عملیاتو ځواکونه ووسی. جرمني په افغانستان کې د 2900 سرتیرو په لرلو سره له امریکا او برتانیا وروسته د ایساف په ځواکونو کې د سرتیرو د شمیر له پلوه دریم هیواد دی. د شپیګل مجله وایي چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې ریپورت کې همدارنګه د ولسمشر حامد کرزي پر حکومت هم سخت انتقادونه کړي وړاندوینه کړي چې په افغان حکومت کې به اداري درغلي خپلوي پالنه او په حکومتي چارو کې د ځینو خلکو نفوذ همداسې دوام پیدا کړي. د جرمني استخبارات پر لویدیز ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو اټکل په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه په ورځ لویدیزو رسنیو ویل په میدان وردګو کې د افغان ملي اردو سره پنخته کې د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته ورسید. په دین خطه کې چې افغان چارواکو یې سبب د دواړو خواو ترمنځ ناسم پوهاوی بللی دی، درې افغان سرتیري او یو بل امریکایي قراردادي هم وژل شوی دی. اتلافي ځواکونو لومړی د دې پیښې په اړه ویلي چې دا برید د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د لړۍ په ترڅ کې شوی، خو وروسته په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال اډرین براډشا وویل داسې ښکاري چې د مخالف وسلوالو لخوا ډزې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ د ناسم پوهاوي سبب شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
په راپور کې مو اوریدل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه یو ولس کلنه سوه. د جرمني استخباراتو د افغانستان پر راتلونکي اندېښنه ښولې ده. په کابل کې یو علمي او اسلامي مرکز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید د رسنیو، ښوونځیو او جماعتونو د لارې په پراخ ډول تبلیغات وسي او د سولې په هدف به په یو اسلامي هیواد کې یو کنفرانس جوړ سي. تفصیل د محمد وایس سمیم په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مدني ټولنې علمي او فرهنګي قانون چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د سولې د ټینګولو لپاره یو معقول لار د دینی علماو او غیر حکومتي بنسټونو لخوا پر وسلوالو طالبانو فشار راوړل دي. د دغه بنسټ مشر مولوی عطا الرحمن د یکشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې همدارنګه خصوصي او حکومتي رسنۍ کولای شي د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د ښاغلي عطا الرحمن په وینا د افغانستان حکومت باید په دغه هیواد کې د سولې په ټینګیدا کې د رسنیو، جماعتونو او ښوونځیو د لارې پراخ تبلیغات وکړي. ښاغلی عطا الرحمن په دوام کې وویل
چې د سولې د عالي شورا د رسمي بنسټ لخوا څه موږ د مدني ټولنې اړوندو بنسټونو په صفت څه زموږ علما چې په جوماتونو منبرونو کې دي دا د سولې داعیه زیاتوي. له یوې خوا په هغوی باندې فشار، له بلې خوا د دولت له لورې اصلاحات او همدارنګه له بله پلوه د سولې داعیه پیاوړي سي. موږ په خپلو محفلونو کې وایو سوله او په ناستو کې وایو سوله، نو بنام دا د سولې راوستو په خاطر یو ستر کمپاین په لاره واچوو.
د دغه بنسټ مسؤلین همدارنګه د سولې پر وستو کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول اړین بولي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا مرستیال مولوی تاولال الدین چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وویل دغه شورا په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې په یوه اسلامي هیواد کې د دیني علماو په ګډون یو کانفرانس جوړ کړي. ښاغلی الدین د دغه کانفرانس په اړه داسې وویل:
ولما راجم شیو دا افغانستان ته دغه هویت باندې د کتاب الله او سنت رسول الله د نظر پرانا کې دغه یو دغه فیصله صادره کی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، خلک په سلو کې د نه نه نجات مسلمانان دي، کم جنگ چې ته حاکم جنگ دی، دا هغه تقدس چې خلق او تقانی دي هغه تقدس اوس نه لري. نو په دې باندې به د امت علما په یو اسلامي هیوادونو کې خبره کوي.
په هیواد کې د سولې راوستو په هدف هڅې له څو کلونو را پدې خوا روانې دي او د افغانستان حکومت د همدې هدف لپاره د سولې عالي شورا په نامه اداره رامنځته کړه. د دغه شورا چارواکي وایي چې هغوی د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او دغه هدف ته د رسیدو په خاطر یې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت حکومت په دې باور دی چې دغه هیواد د حکومت وسلوال مخالفین په پا پاکستان کې اوسیږي او دغه هیواد د استخباراتو له قوي ملاتړ څخه برخمن دي. ځینې حکومتي چارواکي وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین خبرو ته حاضر نه کړي په دغه هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای ته نه رسیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزای وی کچری د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان خاوره برید کیږي، دوی به بی جواب پر نژدی. تفصیل د شاه محمود شنواری پر پټ کې.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزای پریکړه کړې چې د پاکستان حکومت له لوري د افغانستان پر خاوره د بریدونو ځواب ورکوي. د والی وین احمد زی عبدالزی په یو خبري ناسته کې ویل چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار د مومندو قومي مشرانو خپلې هغه ستونزې چې مشران یې په پېښور کې د پاکستان حکومت لخوا ګواښل کېږي او د لالپور او ګوشتې ولسوالیو په ځینو سیمو د پاکستان حکومت لخوا پرې راکټي بریدونه کېږي شریکې کړې. نوموړی وایي د همدې ستونزې د حل په موخه د ننګرهار والی په یوې ځانګړې امنیتي جلسې کې پریکړه کړې چې که د پاکستان حکومت لوري په افغان خوره برید وشي نو ولسونه او افغان امنیتي ځواکونه به ځواب ورکړي.
پریکړه شوې ک چیرې د پاکستان د ملیشو لخوا نه بیا ځلې په خپل سر سیمهیزو مشرانو ته داسې ګواښونه کیږي، ولسونه او افغان امنیتي ځواکونه به په ګډه د هغه ځایونو نه چې په افغان خوره بریدونه کیږي دوی به هم ورته ځواب ووایي.
عبدالزی زیاتوي چې ولایتي ادارې د ستونزه د امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده او د دې په خاطر چې ډیپلوماتیکه لارې خپله کړې وي د پاکستان سیاسي نمایندګۍ ته هم خبر ورکړی دی. د عبدالزی په خبره والی په تورخم کې د همغږۍ له مرکز نه هم غوښتي چې دا مسله باید وڅېړل شي.
بیا هم د دې غوښتنه کوي چې په تورخم کې د خیبر د هماهنګۍ کوم مرکز شتون لري چې پکې د ایساب ځواکونو نمایندګان، افغان امنیتي ځواکونو نمایندګان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو نمایندګان وزیت لري پکې ناسوي. دغه ډول مسایل باید هلته شریک شي، لاغې نه وروسته یو مشترک تصمیم باید ونیول شي.
په ورته وخت کې په جلال آباد کې د مومند قومي شورا هم غونډه کړې وه او له افغان دولت او په افغانستان کې له میشتو ایساب ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دې ستونزې حل دې پیدا کړي. په یاد غونډه کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومند قومي مشر فریدون مومند وویل چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا په پېښور کې د مومند قومي مشران په دې غواخلي چې تاسو خپلې سیمې پرېږدي چې موږ هلته عملیات ترسره کوو.
پرون ورځ هم زمونږ یو تعداد مشران چې په پاکستان کې وو او هلته د هغه مشرانو سره چې په پېښور کې اوسیږي او د هغوی سره د نږدې نه لیدل، هلته بیا هم د پاکستاني چارواکو مسؤلینو لخوا ورته ویل شوي چې موږ به تاسو ته د پاکستان سرحد خلاص کړو، تاسې ټول په یو اتفاق او یو ځای او په یوه ورځ باندې د پاکستان طرف ته کډې وکړي او موږ به دلته کیمپ درکو او موږ به درته ځای درکو، او که تاسې دا کار ونه کړئ نو بیا به په دې پښیمانه استئ او سرحد به هم موږ ستاسو په مخ تړو او بمبار به هم په تاسې کوو.
باید وویل شي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ د ګوشتې په ولسوالۍ کې د ګوشتې او لالپور ولسوالۍ په سلګونو قومي مشرانو غونډه کړې وه او په دغه غونډه کې ویل شوي وو چې په تیرو دوه اونیو کې له ګوشتې ولسوالۍ نه د پاکستان حکومت د بریدونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو ځایونو ته بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د محتوا په اړه باید له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو او د ملي شورا له غړو سره سلا مشورې وسي. دغه ګوند له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له لاسلیک کېدو ملاتړ کړی دی. نور له رحمت الله افغان خبري.
له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله د افغانستان په ملي شورا او د سیاسي ګوندونو په منځ کې د بحثونو په یو توده مسله ګرځېدلې ده چې ځینو وکیلانو او ګوندونو ورسره مخالفت اعلان کړی دی. خو د افغانستان د حق او عدالت ګوند یا تړون د دواړو هیوادونو په ګټه بولي او زیاتوي چې باید له پاکستان سره له مخکې دارنګه یو تړون شوی وای. د دې ګوین وین حمیدالله فاروقی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې تړون محتویات باید په ډېر دقت او له بېلابېلو خو سره په سلام مشورو برابر شي.
د موږ اول تقاضا د افغانستان حکومت او چارواکو نه دا دی چې دا مسله باید د افغانستان د ولس تر مشورې لاندې باید انجام شي. هغه غوښتنې چې د افغانستان د ولس غوښتنې دي هغه باید په دې توافقنامه کې باید پلی شي او په مشخصاتو کې د موږ اول توقع دا دی چې دغه حملات نظامي د پاکستان چې اوس متاسفانه د افغانستان په خاوره باندې د موږ پر ارزښتو باندې یو تجاوز دی او د موږ سره یو صریح دښمنی ده، دا باید متوقف شي.
له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون مسله څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په حیشه کې د برېټانیا، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې مطرح شوه. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي اعلامیې کې ویل سوي دي چې یا تړون به د 2013 کال تر پایه لاسلیک ته چمتو شي. د شنبې په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو د دغه تړون له لاسلیک کېدو سره مخالفت وښود او ویل پاکستان باید لومړی د افغانستان په وړاندې دوګونی سیاست پای ته ورسوي. د حکومت یوې سیاسي مخالفې ډلې ملي ائتلاف هم ورسره مخالفت ښودلی دی. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له لاسلیک کېدو نه د ملاتړ ترڅنګ د یک شنبې په ورځ په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د حق او عدالت ګوند افغانستان باندې د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او دغه بریدونه یې ملي حاکمیت باندې بربند تیری وباله. ښاغلی فاروقي په دې اړه وویل
د حق او عدالت ګوند د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو باندې پراخ راکټي بریدونه په ډاګه اعلانوي چې د سرحد له خوا نه راکټي بریدونه د افغانستان په خاورې باندې ښکاره یرغل، بربنده دښمني او په ملي حاکمیت باندې تیری دی. موږ غندو.
د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله نیویارک ته د جمهوري سامت کرزي د وروستي سفر د اجنډا یو مهمه مسله وه. چارواکو جمهوري سامت کرزي له پاکستان او برېټانیا سره په ارخیزه غونډه کې دا مسله راپورته کړې. تر دې مخکې هم د افغانستان جمهوریت د ملي امنیت په شورا کې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغان دولت دغه ډیپلوماټیکي هلې ځلې به نتیجه ورکړي او کنه. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
او سم فرشته جلال زئی زینیو نړیوالو ورسپونو ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه په تازه مقاله کې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ د تازه پیښو په ارتباط تبصره کړې ده. ورسپانې د افغان چارواکو په حواله ویلي چې په دې نښته کې د دواړو متحدینو 15 سرتیري وژل شوي دي. د ورسپانې په لیکنه د دواړو متحدینو ترمنځ تر دې نښتې یوازې دوه ورځې مخکې ویل شوي وو چې افغان او امریکایي ځواکونو په عادي ډول خپل ګډ عملیات بیرته پیل کړل. د شنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د سید آباد په سیمه کې د دغې پیښو جزئیات تر ډېره حده پټ ساتل شوي او هغه معلومات چې خپاره سوي دي ضد نقیز دي. خو د وردګو والي او د پولیسو مشر ویلي چې شایي کومه غلط فهمي یا د عسکرو ترمنځ بحث د دې سبب سوی وي. د ایساف د ځواکونو یو قومندان د یک شنبه پورز خبري اعلان ته وویل چې په دې پیښه کې وسلوال مخالفین لاستري او هغه رپورټونه یې رد کړل چې وایي حمله د افغان عسکرو لخوا شوې. خو د ایساف د قواو قومندان په احتیاط وویل چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي. نیویورک ټایمز لیکي په افغانستان کې پر نړیوالو عسکرو د هغوی د افغان ملګرو لخوا د حملو زیاتېدل د دې سبب سو چې د امریکا پاوځ د افغانستان د 15 امنیتي زونونو د یو لوی قومندان د ځانګړي اجازه پرته د ټولي په سطحه د ګډو عملیاتو ترسره کول وځنډول. په داسې حال کې چې په لوړه کچه د عملیاتو پر ترسره کولو محدودیتونه پر خپل ځای پاتې سوي، د قومندانانو لخوا په ټیټه سطحه د جزو تامونو د ګډو عملیاتو اجازه زیاتېدونکې دي. ګارډین ورسپانې پر افغانستان خپل مقاله په دې سرلیک پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر 2000 ته لوړ شو. ګارډین دا خبر د میدان وردګ ولایت وروستۍ پیښو ته په اشاره کې کړی ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره یو ستر خطر د ناټو پر عسکرو د هغوی د افغان ملګرو لخوا حملې دي. ګارډین وایي داسې حملې د افغان ځواکونو او ایساف ترمنځ مشارکت چې پر اساس یې نړیوال ځواکونه د افغان پوځ روزلو او دې ځواکونو ته د 2014 کال تر پایه د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو ته متعهد دي له منځه وړي.
د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې یو ادبي سیمینار جوړ شوی چې د دې ایالت او افغانستان لیکوالو په کې ګډون کړی. په سیمینار کې لیکوالو پر دې خبره ټینګار کړی چې ژبه باید د ایالت په ښوونځیو کې رسمي سي. تفصیل د بارکوال میخیل پر رپورت کې.
د کوټه ښار شمال لویدیځ لور ته د شاوخوا 10 کیلومتره په فاصله په پښین سیمه کې دغه دوه ورځنۍ علمي او ادبي سیمینار د پښین د یو ټولنې فکرنه او ادبي فورم لخوا جوړ شوی و چې د کوټه او د دې ایالت د شاوخوا سیمو او افغانستان ګڼ شمېر لیکوالو، سیاستوالو او محصلینو په کې ګډون کړی و. د سیمینار په لومړۍ ورځ لیکوالو تر ډیره د پولي دواړو غاړو ته پروتو پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو خبرې وکړې. د سیمینار کوربه لیکوال اسمت الله ظهیر د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د لیکوالو د یوې ګډې ټولنې د جوړېدو غوښتنه وکړه.
د لاور او ډیلی اردو ژبې لیکوال ترمنځ تګ راتګ کوي، سهار یې په لاور کې، ماښام په امرتسر کې. لیکن موږ د دې منوسي کرښې په دواړو غاړو باندې کلم دانه دی ویلي نه مې کله دا لیکوال د رانږدې کولو هڅه کړې ده. کاش چې دلته و هلته د دې منوسي کرښې په دواړو غاړو یو شریک پراخ ادبي تنظیم ولرو چې وخت پر وخت فکرونه او ستونزې سره شریک وو او د پردیتوب او مریتوب احساس به داسې له منځه وو.
لیکوالو او څېړونکو په خپلو ویناوو کې هغه عوامل په ګوته کړل چې پښتانه ورسره له تیرو دوو پیړیو مخامخ دی. د کوټې پوهنتون استاد برکت شاه مبارک وویل دا یو تصادفي پیښه نه ده چې پر خاورو مو د جګړې اور بل دی، بلکې دا جګړه د یو ټاکلي پلان له مخې کیږي.
دا یو حادثه نه ده چې د پښتانه یا د افغان خاوره یو حادثه په خونړي جنګونو کې وساتل سي. څلور نیم سوه سکولان په پښتونخوا کې له منځه ځي، شپږ سوه د جرګې ممبران هغه خلک چې مخبر پښتانه دي هغه وژل کیږي، چې کوم ستا تاریخي یا لرغونی ستا سره اثرات دي یا د بودا مجسمه له منځه وړل کیږي، لرغونتونونه چې دي هغه سوځول کیږي او لوټل کیږي. دا وخت په کوټه کې که تاسو هر کتابتون ته ورسئ، تاسو به اته یا نه داسې په پښتو کې مجلې په لاس درسي چې په هغه کې تمام تر څه موادی هغه جهادي لټرچر دی. هغه نمونه زه درخم: شریعت، شهامت، اذان، مورچل، سرک. دا پرله پسې یو داسې زیار روان دی چې د هغه د شا باقاعده زما په نظر باندې یو ډیزاین موجود.
د پښتنو د ملي سیاسي مبارزو ترمنځ د اړیکو او انسجام نشتوالي ته په پام سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو د ملي ستونزو د له منځه وړلو په مقصد پروفیسر راز محمد راز غوښتنه وکړه چې باید داسې یو سیاسي ګوند جوړ شي چې د ټولو ملتپالو ګوندونو او مذهبي حزبونو مشران او هغه طالبان پکې شامل وي چې په چا پورې تړلي نه وي.
وطن دوست ملا مو شامل کوي، بده کې وطن دوست طالب مو شامل کوي، مگر چې دبل کرایا په کرایا باندې دی هغه څه بیا مو اختلاف لرو.
په سیمینار کې هر ویناوال پر دې خبره ټینګار وکړ چې د ډیورنډ کرښې دی غاړې ته تر څو پورې په ښوونځیو کې پښتو رسمي ژبه نه سي، پښتانه به همداسې وروسته پاته او پر حقوقو به تیری کیږي. د پښتو ژبې یو سپین ږیری لیکوال مقدس خان معصوم له هغو سیاستوالو چې د خلکو په رایو اسمبلۍ ته ځي وغوښتل چې په راتلونکي حکومت کې باید په اسمبلۍ کې د پښتو ژبې د رسمي کېدو قرارداد وړاندې کړي.
د هغې ذمواري په دې جوړیږي چې کچرې دی ماته وایي چې مالا ووټ راکا، زه پښتون یم، تا نه د پښتو په نوم ووټ غواړم، او ما ووټ د دې خاطر ولې چې به د پښتنو لپاره پښتو لپاره څه کار کوي، نه دل نور موږ هیڅ نه غواړو. ته نه صرف او صرف نن دا وایي، خاصکر زموږ دا دعا پاټای چې زموږ په باندې ډېر امیدونه دي، زموږ په باندې ډېر فخر هم دی، نېشنل وای پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي، چې آینده لپاره چې دا بل دغه راشي سمبلی راشي په دې وټ سیشن کې دې بسم الله وکړي او د پښتو خپلې ژبې لپاره دې په نصاب کې د شمولیت لپاره خپل قرارداد پیش کړي.
د یادونه وړ ده چې د دې دوه ورځني سیمینار په ترڅ کې پښتو او پښتنو ته پر ورپېښو بېلابېلو ادبي، سیاسي او کلتوري مسایلو له لر او بره راغلیو لیکوالو مقالې هم ولوستلې. په یوه مقاله کې وویل سول چې د پاکستان اردو او پښتو رسنیو او همدارنګه ځینو نړیوالو پښتو رسنیو د بلوچستان د پښتني سیمو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی، چې دې اړتیا ته په پام سره په دې سیمه کې د ملتپالو سیاسي ګوندونو په مرسته باید خپلې شخصي رسنۍ، خصوصا ټلویزیونونه او اف ام راډیوګانې پیل شي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، پشین.
د ژوند رنگونه.
زما نوم ډاکټر اسدالله کریمی دی. نن ورځ باغ بابر ته میلې د پاره راغلی یو.
د تاسو په نظر څنګه ده دغه د میلې لپاره څه کورنۍ امی تاسو امی؟
باغ بابر خو فضا خو ډیره ښایسته فضا ده، ډیر ښایسته جوړ شوی، سړی راشي ډیر ښه د آرامش احساس کوي، او د چهارشنبه په ورځ خاصتا د فامیلونو لپاره اختصاص ورکړل شوی ده، او ډیر ښایسته فضا او ډیر موږ د آرامۍ او خوښۍ احساس کوو دلته.
دلته سره ځئ معمولا تاسو د تفریح لپاره کوم سهولتونه شته؟
ډیر خو می نه یو راغلی خدا د ویم زل دی چې راغلی تقریبا داسې خایسته د هاوز غاړي دی داسې دیونه لکه د دلته چې ناس داسې زایونه ده اما داسې خاص د تفریحي زایونه پکې نشته چې وای چې یا کوم داسې خاص پارک وی یا زنګو وی یا داسې خمند پارک صحې دی د هاوز چاچا پیرو ګلان او داسې هدا ام دین مونږ ډیر خوند اخلو آرام احساس کوو پکې
اوس فینن په افغانستان خو ځان په کابل کې خورونه کې زیاتره خلک مصروف دي ډیر زیات څنګه د تفریح کول د تاسو په نظر سې دوی یو رخصتۍ ورځ یا بل ورځ ملتای تلر سی او په امن کې تفریح وکړي
تفریح خو ډیر ضرور ده هر سړی د پاره چې دوی په هفته کې کار کوي خاصا په هفته کې ورځ خا مخه باید دوی د روحي لحاظ نه باید ورځ تفریح وکړي چون هر څوک مصروفیتونه لري خو بعضې وخت د رخصتۍ په ورځ بعضې د تعطیل ورځو په ورځ نه باید هر څوک و تفریح وکړي دا د ذهن د پاره د آرامش د پاره دا ډیر ضرور دی تفریحي ځایونه نورم ډیر جوړ شي ترڅو د افغانستان خلک ډیر غمدیده خلک دي ترڅو دوی ذهنونه آرام شي او د غمونه ترې هیر شي
تاسو نه ډیر زیاته مننه
کوم تشکر تاسو نه
دا و د ژوند رنگونه په همدې خبرونه کې د افغان شوزو پوړاندې د پروتو ستونزو په اړه هم راپورونه درته لرو خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمت څخه ورو
یو امریکایي چارواکي ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمېره 2000 سرتیرو ته ورسېده د ننګرهار والی وای ک پاکستان د دې ولایت پر ختیځ ولسوالیو راکټي بریدونه وکړي د افغانستان له عکس العمل سره به مخامخ سي د ننګرهار په اړه په بل خبر کې راغلي چې تیر شپه ناوخته د جلال آباد په ښار کې یو 14 دوه تنه ټپیان کړل راپورونه ښیي د عراق په ځینو ښارونو او ښارګوټو کې په بمی حملو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي راپورونه وایي یو سختریزې ډلې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي یوه ویډیو خپره کړې او پکښې ویلي دی چې 15 یمنی پوځي افسران یې چې د 14 میاشتنی پاڅون د کرارولو لپاره لیږل شوي وو نیولې دي د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیواله اداره یا ډبلیو اف پی وایي په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوړو او تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د یمن د نفوس نږدې نیمایي برخه هره شپه په لوږه ویده کیږي د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون وویل چې په هیواد کې د پوځي کودتاګانو دوره تېره سوې او ترکیه دا مهال د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یوه نمونه ده او د ګرجستان خلک نن د نوي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي
د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قضایه او د حل او فصل د غیر رسمي سیستم موجودیت د دې سبب سوی چې د شوزو حقوق تر پښو لاندې سي دغه وزارت حقوقي رئیس وویل د شوزو حقوقي او جرمي پیښه باید په رسمي قضایي سیستم کې وڅېړل سي دوی دغه څرګندونې د هغې پیښه په اړه وکړې چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې قومي مخورو شاوخوا درې اونۍ وړاندې یوه نجلۍ په محضر کې سلدرې ووهله د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې
د خدو چارو وزارت چارواکي وای په لرو پرتو سیمو کې د غیر رسمي قضایي سیستم واکمني د دې سبب کېږي چې له خدو سره د تاریخوالي اصلي عاملین په سزا و نه رسیږي د خدو چارو وزارت حقوقي رئیس فوزي امین دغه سرګندونه د هغه په پرتبات وکړي چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې قومي مخورو یو شپارس کړن انجلۍ له یو هلک سره د نامشروع اړیکو په جرم سل دوري ووهله او هلک د پیسو په بدل کې خوشی کړ نو موري د افغان خدو شبکې له مسؤلینو سره په ویګړ خبری ناسته که په دې اړه وویل
سیستم غیر رسمی متاسفانه در فرا و قصبات حاکم
اوس هم په کلی او بندو کې غیر رسمی قضایی سیستم حاکم دی په دغه سیستم کې د قانون خلاف عمل کیږي د ښځو چارو وزارت تل به رسمی سیستم ټینګار کوي غیر رسمی قضایی سیستم ځکه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي چې په دې سیستم کې یوې ښځې ته هم خپل حقوق نه ورکول کیږي
نوموړی وایي د روان کال په لومړۍ برخه کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې زر پېښې ثبت شوي چې تر ډېره ځان وژنه ځان سوځونه او زندګي کول پکې شامل دي د افغان ښځو د شبکې رئیس عفیفه عظیم په حکومت انتقاد کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي مجرمینو ته سزا نه ورکوي او وایي دغه مجرمین تر ډېره حق کسان دي چې په سیمه کې ډېر واک ولري میرمن عفیفه وایي که چیرې حکومت د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د پېښې عاملین محاکمه او د قانون منګولو ته نه سپاري، نو په راتلونکي کې به نورې ورته پېښې هم تکرار شي.
هغه کسان له قانون څخه سرغړونه کوي چې یا وسله لري یا په قدرت کې دي. د قانون تر پښو لاندې کېدل د دې سبب کېږي چې په هېواد کې غیر قانوني پرېکړې وشي او تاوتریخوالی زیات شي. څوک چې مجرمین دي عدالت نه پرې تطبیق کېږي، سمه پرېکړه یې په اړه نه کېږي، قانون نه تطبیق کېږي. مجرم باید د خپلو اعمالو په سزا ورسېږي او که سزا ورنه کړل شي نو ورځ تر بلې به دا رنګه پېښې زیاتې شي.
بل خوا د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې کسان نیولي چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یې د یوې نجلۍ د درو وهلو په پېښه کې لاس درلود. که څه هم د ښځو شبکه د صحرایي او غیر رسمي محاکمو موجودیت له قانون څخه د خلکو ناخبري بولي، خو کتونکي په دې باور دي چې روانه ناامني او په قضایي سیستم کې فساد د دې سبب شوی چې صحرایي محاکمې ترسره شي. بلخوا افغان حکومت هم تاییدوي چې د ناامنیو له کبله تر اوسه هم په یو شمېر ولسوالیو کې محکمې وجود نه لري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په پکتیا کې د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله په تیرو شپږو میاشتو کې ولس تنه ښځې وژل سوي دي. تفصیل د داود تپان په رپورټ کې.
په تیره اونۍ کې د پکتیا ولایت احمد آبا او سیدګرم ولسوالۍ مربوطه سیمو کې دوه ښځې وژل شوې چې په دې سره په یاد ولایت کې د شپږو میاشتو په پوره کېدو ولس ښځې د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې او ګڼ شمېر نورې ژوبلې شوې او یا د چارواکو په خبره د کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. په پکتیا کې د بشر حقونو فعالین او امنیتي ادارې خبر ورکوي چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ولایت مرکز ګردیز ته ورڅېرمه ولسوالیو احمد آبا چلغو او سیدکرم نگرام کلی کې دوه خزې وژل شوې دي. په ګردیز کې د سویل ختی زون لپاره د بشر حقونو د خزو د برخې مسؤله جمیله سبزی وای
په دغه هفته کې مونږ د ښځو مختلف قضایا بررسی کړي دي چې په هغه جمله کې دوه قضیې د قتل وو چې خوشبختانه عاملین هم دستګیر شوي دي، البته د قومندانۍ په همکاري باندې. دا دوه قتله، یو قتل په ولسوالۍ د سیدکرم کې وو چې په دې قتل کې انګیزه د جرمي د دې قتل د دې ښځې بدلنۍ دوه کاله مخکې وژل شوې وه. بیا دا ښځه هم په هماغه شکل باندې چې هغه دوه کاله مخکې هغه ښځه وژل شوې وه دغه شکل باندې دام وژل شوی ده. بله قضیه په احمد آبا مچلغو ولسوالۍ کې ده چې تر اوسه عمل یې داسې دستګیر شوی نه ده. دا قضیه هم قضیه د قتل ده، ولې دوی په خودکشي باندې اړولې ده.
د احمد آبا ولسوالۍ د مچلغو سیمې اوسیدونکی او قومي مشر حاجي غلام خان د یادې شوې پېښې په اړه وایي چې د کورني تاوتریخوالي له امله نه، بلکې د ښځې د عصبي مشکلاتو پر اساس پېښه شوې.
موږ ته چې څومره پاته ده، څومره معلومات دي، جلکي په خپله باندې ځان ویستلی وو، یا د اعصابو تکلیف ورته، یا څه په هر څه تکلیف چې وو، یا چې په خپله ځان ویستلی وو. د پلار په کور کې وه، مور او پلار یې له ډاکتره چې رارسوله ده مړه. هر څوک چې څه وایي دا به دروغ وي. څومره چې دقیق معلومات زه لرم، دی په خپله ځان ویستلی نه د خسرګنۍ طرف ته تاوتریخوالی زه ما ته معلومات شته او نه لري، او نه د پلارګنۍ طرف.
د ځینو امنیتي ادارو مشران، د بشر حقونو فعالان او د ښځو چارو ریاست کارکوونکي وایي چې قومي مشران د سیمې اوسیدونکي د حاکمو رواجونو او دودونو له مخې له دوی څخه پېښې په لوی لاس پټوي او دوی په ټولو پېښو په خپل وخت لکه څنګه چې ښایي نه خبرېږي. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیله
په دې وروستیو کې یو څو درې پېښې داسې وسولې، لکه احمد آباد کې په سید کرم کې چې ښځې د کورونو د خوانه په دوی باندې ډېر زیات خشونت سوی او د مرګ سبب ګرځېدلی دی، او نور راپورونه هم وخت په وخت باندې راځي چې ډېرې ښځې هغه هم ډېر داسې مرګونه مخفي بیخي کېږي چې د هغه نه موږ زیات وخت څوک خبر هم نه وي، خو وروسته هغه رالوسیږي.
د پکتیا امنیه قمندانۍ جنایي مدیر سمنوال نور محمد سادات هغه پېښې یادوي چې دوی ترې خبر شوي او په اړه یې پلټنې کړې دي. دی وایي چې د ډېرو پېښو عاملین یې نیولي او څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي.
د قتل قضیې د شپږ قضیې دوه په مرکز کې دي، یوه د شواک په ولسوالۍ کې ده، یوه د احمدخیلو په ولسوالۍ کې ده، یوه موضوع د میرزکۍ په ولسوالۍ کې ده او بله د زرمت په ولسوالۍ. په دې پېښو کې لس نفره موږ نیولي دي چې لس نفره موږ ټول دغه لس واړه څارنوالۍ ته معرفي کړي. دا کال خو په پکتیا کې چې موږ خبر یو دوه واقعې موږ لرو چې فرار د منزل ده. دغه واقعې موږ ریاست عمر زنانو ته لیږلي دي، ریاست عمر زنانو د تحریک هغه حلو فلسفه شوي دي.
په گردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د بشر حقوقو رئیس شفیق الله نیازی وایي چې سږ په پکتیا کې د تیر کال په نسبت د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د نوموړي په خبره چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 18 ښځې وژل شوې چې په دغو کې شپږ ښځو د تاوتریخوالي له وجې ځانونه وژلي یا خودکشي کړې او نورې 18 په بیلابیلو ډولونو د کورنیو له لورې وژل شوې دي.
د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي او خشونت پیښې زیاتې شوې دي د ښځو په مقابل کې. مختلف خشونتونه دي چې په دې کې قتل شامل ده، خودکشي شامله ده، همداشان فرار د منزل نشه یا تیښته د کور نه شامله ده، همداسې سخت جنین، لتکوبي د زیاتره دغه مسایل پکې شامل دي. په دغه شپږو میاشتو کې تقریبا 118 پیښې تر اوسه پورې موږ سره ثبت شوې دي چې دغه ټولې د تاوتریخوالي د خشونت پیښې دي. دغه تاوتریخوالي کې تقریبا 18 پیښې د قاتلونو دي چې په هغه کې 18 قتل ناموسي دي او شپږ قتلونه په ده کې د موادو په واسطه باندې یا د زهري موادو یا د خودکشي د موادو په واسطه باندې له منځه تللي دي.
د ځینو سرچینو په خبره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سیمې خلک، قومي مشران او ځینې اداري چارواکي نه غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دا ډول ریپورټونه خپاره شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
دورکو عزیزانو او دوستانو، د لټې پروګرام په یوه راپور پسې اوریدلی سئ. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون خپل هیواد د یوې مخ پر ودې ډیموکراسۍ له کبله وستایه او ویې ویل د عدالت او ترقي ګوند په ترکیه کې تر 10 کلنې واکمنۍ وروسته د اسلامي نړۍ لپاره یو ښه مثال دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اوریدلی سئ.
رجب طیب اردوغان د عدالت او ترقۍ د ګوند په کلنۍ کانګره کې د سیمې د څو مشرانو او د دې ګوند د زرګونو پلویانو په وړاندې وینا کوله او ویل په ترکیه کې نور د پوځي کودتاګانو وخت پای ته رسیدلی. د ترکیې صدر اعظم دا هم وویل چې د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات او همدارنګه د ترکیې د 15 میلیونو کوردانو سره په اړیکو کې بدلون ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان په خپل 2.5 ساعته وینا کې ویل موږ خپل ځانونه محافظه کار ډیموکراټان وبلل، پر اساسي حقونو او ازادیو متمرکز وکړل او بدلونونه مو راوستل. د ښاغلي اردوغان په وینا زموږ دا اقدامات د ترکیې له پولو بهر وتل او د نورو اسلامي هیوادونو لپاره په یو ښه مثال بدل شوي دي. د ترکیې د واکمن ګوند په کلنۍ کانګره کې د مصر ولسمشر محمد مرسي، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتنبایوف او د عراق د کردانو مشر مسعود برزانی هم ګډون کړی و. د رجب طیب اردوغان په مشهد عدالت او ترقی ګوند د 2002 میلادي کال راوروسته په ترکیه کې پرله پسې درې ځلې انتخابات ګټلې دي او په دې هیواد کې د ماتیدونکو ائتلافي حکومتونو دورې ته پای ورکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي د عدالت او ترقی د ګوند په واکمنۍ کې د ترکیه اقتصاد د پام وړ وده کړې او ترکیه د سیمې د یو مطرح هیواد په توګه راڅرګند شوی او د نورو هیوادونو لپاره د اسلامي ریښو د لرلو سره د یوې ښې ډیموکراسۍ په بیلګې بدل شوی. د اردوغان منتقدین نوموړی د سختو پالیسیو په خپلولو تورنوي او وایي اردوغان د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره له محاکمو کار اخلي. دوی رجب طیب اردوغان په دې هم ملامته ګڼي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په جنوب ختیځ کورد میشتې سیمه کې 28 کلنه جګړه پای ته ورسوي. واشنگتن ترکیه د سوریې د کړکیچ په ډیپلوماټیک هواري کې د مهم رول لرونکي بولي. رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې د سوریې د حالاتو په اړه وویل
شوانده 30 بینی اشکن سوریلی کاردشیمز بو ظالم رژیم طرفندان.
ښاغلی اردوغان وایي د دې مستبد واکمنو په لاس موږ ډیر سره سوري ورونه وژل شوي، 2500 کډوال شوي چې 9000 موږ په خپله خاوره کې ځای کړي او همدارنګه لبنان او اردن ځای ورکړی دی. رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله پر روسیه، چین او ایران هم انتقاد وکړ او ویل چې تاریخ به هغوی ونه بخښي چې د ظالمانو ننګه کوي. د مصر ولسمشر محمد مرسي چې د لومړي ځل لپاره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې ترکیې ته تللی، د ترکیې د واکمن ګوند په پرونی کلنۍ غونډه کې وویل چې د سیمې واکمن هیوادونه لکه ترکیه، مصر، سعودي عربستان او ایران باید د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. هغه وویل تر هغې به د سوریې د خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا ظالم رژیم ړنګ او د سوریې خلک خپل مشر وټاکي.
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه وای لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام رالېږي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاند ووای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلې ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووای په کوم چې اوریدونکو تاسو ته وکړې سي ټلیفون وکړي نو ډېر به مونږنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1 یا ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 14 15 تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایست گران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور مونږ ته رالیږلی دی او دی ورکشوي کاس په حق لا چې نوم یې عبدالله ده مونږ ته ټلیفوني پیغام پریږدي دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
زه ابراهیم خان خبرې کوم د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه ما سره یو ورک ده د عبدالله په نامه د اشرف زوی ده دا دو کال کېږي چې مونږ سره دلته مونږ سره مال پیایې که څوک خپلوانی ما ترې په دې لمبر زنګ وي 0 03 55 55 1 سلام علیکم
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست محترم دوستانو اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره وورو کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم ورکوښوي عزیز یا دوست پیدا شي
پاکستان روزی پر لاس باندھے ہر چاد کی معلومات ولایت مرضی تکلیف لگے السلام علیکم
محمد افضل ولایت کندھر خبر کو نامہ دا محمد رسول او نعمت اللہ محمد رسول پنجل اس کا لکھی سورت سے نعمت اللہ بول اس کا لکھی سورت جی پدر غربان کی ورک نظر ٹیلی فون شمیرا دا 0 00 02 15 9 3 5 0 00 04
مہربانی
سلام علیکم عبید الله چې د ډاکټر عبدالحی سوی د دولس کالو په عمر ده د دوه میاشتو را په دې خوا د لغمان ولایت څخه ناترکه شوې. که چاته یې په اړه معلومات زمونږ ته په دې شمارو باندې تماس ونیسي 0024 بله شماره ده 0024 9022. سلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عنایت الله د وردګو د ولایت چکله ولسوالۍ څخه ستاسو سره تماس کوم. زما یو دوست په نامه د محمد سلیم د محمد کبیر زوی تقریبا 40 کاله کېږي چې لیدره کوي. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا دا یې په خپله زما غږ اوري نو زما سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي او خپله شمېره یې ترلاسه کړي 0 9 5 0 3 5. شماره بیا تکرام 0 9 5 0 3 5. د ازادۍ له راډیو څخه مننه.
ما یو ماما د مالا خبرې چې سم اوس خبرې کوم. ماما مې ورسته دا ډېر وخت کېږي خو نامه دې نامه د سین ده که پیدا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0 8 3 2 2 4 8. خدای پامان.
الو زه محمدی د کلینو څخه خبرې کوم. زما یو د ماما زیرت دی چې مې د سمجان الله دی مدرې کال کې چې مدرې کړې د خنشي نه څو یو لښې وایو چې نظر چلوله او مدرې چې نظر کړې چې له دې څخه د اشمارې باندې مسته خبر راکړي.
زه د تخار د ولایت د خوځغار د نصالی خبرې کوم. زما نوم رحمت الله دی د جمله کرم زوی هم د نور الله په نامه د دوه کاله کې زما یو ورور ورک دی د مرګ د ژوند هېڅ پته نشته. که هر ګران عزیز ورته په دې هیله باندې څه پته معلومات یې چې ما ته راکړي ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 0322 3 4 1 6 5 2 3. دا زما د موبایل نمبر دی 0322 3 4 1 6 5 2 3. دا زما د نمبر دی د پاکستان. وسلام.
بله السلام علیکم. زه رحمت ګل د میدان ورغز ولایت د بند شیخ خلص ولایت د رحیم د کل د سره تماس کیږم. زما یو تر شنو یو د ګل د پلان می جان محمد د شل کال کی چلا درک شوې د کتل د په اړه معلومات لري. دا خپل زما غږ د شمیر د زما سره اړیکه ونیسي 0 8 2 5 8 2 8 0 8 2 5 8 2 8.
سلام.
زه په ځل تاخیر د غزنی ولایت په بالا لکړي له خبرې کوم. زما یو د تریزو د دلاندې نواب زوی د پدا 15 کال کې چې ورځ د ځوانانو کې ته د پوجال باندې ماتو معلومات لري. ماته د پوجال باندې تلیفون وکړي 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دا جب خان نیجی دی نصر خان زوی دا اکبر خان مصی دا دا چین اسی کیش دا کورا نادارا کدو که هل چا تا ارسو که بسنه که بودی سمارا دی زنگو یسی پر آویا دی خوابیا دی سلویف دی نصو درین دیو شمارا بانیالی بکیم بشت
زمانم سر دا ولی دا دلو گر ولیت من ارتاز دی درمی دی کلی و سیدن که انا یمگه او
ماما ده چې نه ډېر څه کول شو خو را پدې خو دا یې شوې ده که څوک دې د بارم معلومات لري مهرباني وکړئ موږ دې تاسو زغوان شماره په تلن باندې سره تماس ونیسئ عبدالمبین نمیږي د شمس الدین زوی ده د لوګر ولایت مرکز د دوشنبې د کلي اوسیدونکی ده ټلیفون شمارې دي 0 2 4 4 5 0 بله شماره ده 0 8 9 9 5 شماره بیا تکرارېږي 0 8 9 9 5 زنګ ووهي عبدالمبین د شمس الدین زوی
محمد په نامه باندې شل 15 کاله کېږي چې ورک دی د ګل محمد په اړه څوک معلومات لري هغه یاده لستان هغه کلیبان ما اواز اوري نو ماته دې په دغه نمبر زنګ 0 1 1 4 1 2 5 2 یو ځل نمبر بیا وایم 0 1 1 4 1 2 5 2 کله زه پاک له څو چات معلوماتي نو ما سې په دغه نمبر زنګ وی و سلام په احترام
زه سید محمد روزګان ولایت چتنو درو سوال خبر په ځای غارو ورته د لامر په نامه د دوه کال کې شوک دی چې نن مې لامر دی په لالي مشهور دی کار چې د معلوماتي مو د دې په شمیره زنګ وی 0 1 0 8 1 0 2 1 که هر چاته معلوماتي ماته دې شمیره زنګ وی په شرینې دې ترلاسه کړه د دوه کال کې شوک دی چې نن مې لامر دی مسید مرکه کرزی دی محمد ګل اخوند په کلمه سی دی ما هم کې د محمد جهر چاته معلوماتي په لشمیر مشت زنګوي سلام علیکم ازادي رادیو ز کار کول څه ټول سمنه سلام علیکم
الو سلام علیکم زه عبد الواحد د لوګر دی ولایت د برکی ورات په سوالې د سجاوان اوسیدونکو زما ورور ارون یو نیم کال کې چې خپل کورش کنه نظر کړه که چاته معلومات دا اعلان باید خپل باندې اوري مې ټلیفون په دغه شمیره د ما سره اړیکې ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 1 4 5 5 8 9 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 1 4 5 5 8 9 و سلام به احترام
ورجانا د مانوم هم کوچای امز سلطان خیر بچو کو ته سالې زتا استزامات وکم ما یو محمد اختر محمد نمیږي دا څلور کاله کېږي چې ورک ده که څوک د په حقله معلومات لري ما ته د مهربانۍ په اړه 0 1 5 0 8 4 8 3 په دې نمبر ما ته زنګ وایي لکه دا څوک دا پیغام وایي
زمندار ولایت سیمه ولکو کولی زه تاسو ته کوم یو سلام لایم که زما یو رور رخی د درکاله کې چې تاسو ته پاتمه مرما چې هم به زما ترې کوم چې کنه پر ایت کې درته ته وي چې پر وایا یو وایا اته سلور در سلور بیا سلام
احسان الله ده کم دار ولا اسخ خبير و كلو رك دي نعمل عبد الجبار اذا بنكم زيدي بعد بكر كيف تنادر لي اشياء رزق اكل معلوماتي بجد مركز ما تتهري توقفي في بروسا اصل من جمبري و بيت كلوم في بروسا و اصل يا من هذا
زال مری سرګند کندهار ولایت څخه یو صاحباش صفاز مشتا یو کال کې چې وڅ لا درک دي په څوم پر خلګو سره کارت باندې وا خلګو پای مو شي چې په خدای وښه نسته دی کچیر د موږ غاوري نو زما پرې په وروسته وشه فینځش کې تنش کې څه تماس نه کې چې هغه به لري ورونه می نواب دي او د اقانونی او ضوابط دي
زه علي فروغ میدان ورګو د ولایت باندې چې کول سوالي د ګډه د کلی منطقې د مزخله د کلی اوسیدونکو زما یو ورور چې د یوني نومیش کی چورک دی د صدر شاه په نامه د کابل سوالي د کلی وزیر د کلی څخه ورک دی او د پلان محمد ګل که هڅه ته پاته ولا جګه 5000 روپۍ شیدنیم لري په دا شواره د ځانګړو وایي 0 7 7 پامزه افده اجده سی بس الان نومر شد پا خدای مصفارم
منون میرادم در رو سوی لرم میراشون میجی رور میدهی دولایت نوم میدهی پاریاب ولسوالی فیضاباد قیده جمشیدی مثلا جمشیدی مو فامیلی ده فدی شماری هر یو کوال استیزان بوی سپر یو نوی شپور نوی اتس واتیا چنزه دیرش اتویش و سلام شیرینیم کوال استیزان
د ورکشاپ عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشاپي عزیز پیدا شئ د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځان د پروګرام وخت هم دومرو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی دوست یا عزیز پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر او بجو پورې خبرونه لري
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع